سلامونه او ستړي مسی وخت په پېښور کې د ماښام شپږ بجې سوې د مشالي ډو په خبري غړي کې موزه عبدالحق کاکان هرکلی کوم چې له داسې روغتونه خوشاله باس په دې غړي کې مو د سر خبر کوچلاغ کې د پولیسو او نورو کسانو ترمنځ نښته او باغ کې وژنې د دې تر څنګ عوامي نېشنل پارټي لپاره خلکو کومي سا غونډه رابلل او د جنوبي وزیرستان د خلکو د ممکنه پوځي امنیتو په اندېښنې او یو شمېر نور رپورټونه به هم لرو. د پای بل خبر سرټکی نن سهار د بلوچستان په پښتون میشته سیمه کوچلاغ کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې څلور پولیسوال وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام پرون ویلي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري وایي چې د روسیې لخوا پر یوکراین پر یرغل راوروسته د 8,450 اولسي وګړو د وژل کېدو تصدیق شوی دی. او سم د خبرونو تفصیل. نن سهار د بلوچستان په پښتون میشته سیمه کوچلاغ کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په یو نښته کې څلور پولیس سرتیري وژل شوي دي. د پولیسو داوا ده چې په نښته کې درې وسلوال هم وژل دي. پېښه د پېشنمي په وخت هغه مهال وسوه چې تر اغریزت پولیسو د کوچلاغ یو جمعیت ته د تلاشۍ لپاره ورغلي ول. په کوټه کې د پولیسو له دفتره جاري سوی بیان وایي په پولیسو د جمعیت له دننه ډزې وسوې چې په نتیجه کې څلور پولیسوال ووژل شو. د پېښې زماري وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. تر دې لمخه د اپریل په 9 په کوچلاغ کې وسلوالو د پولیسو په ګرځنده ډلې ډزې کړې وې چې پکې دوه پولیس سرتیري وژل شوي وو. چارواکي وایي د هم هغه پېښې په تړاو پولیسو د نن سهار کاروایی کړې ده. پرون هم د کوټې په کنداري بازار کې په یو بمی چاودنه کې د دوو پولیسو په ګډون څلور کسان وژل شوي ول. د کوټې د پېښې ذمہاري بلوچ بلتون پالې ډلې منلې وه. عوامي نېشنل پارټي د مئی پر درېمه نیټه په اسلام آباد کې د ټول ګوندیز کانفرنس رابللو اعلان کړی دی. د ګوند مرکزی مرستیال مشر امیر حیدر خان هوتی پرون په ټویټر باندې لیکلی د کانفرنس لپاره د ګوند جنرال سیکرټری میا افتخار حسین په مشرۍ کې یو کمیټه جوړ کړې چې د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو ته بلنه ورکوي. تر دې اعلان وروسته هم پرون د عوامي نېشنل ګوند صوبای مشر احمد ولی خان په پېښور پریس کلب کې له میډیا سره په خبرو کې وویل چې په دغه غونډه کې به په وزیرستان کې پر ممکنه پوځي عملیاتو هم خبرې کېږي.
پاکستان کی جو تاریخ ہم دیکھیں
د پاکستان چې تاریخ مونږ وګورو نو د اویم لسیزونو تر اوسه پورې مذاکرات هم بدنامه شوی او اپریشن هم بدنامه شوی. کته د مذاکرات خبره کینو دا قامت تر سره نه منی. همدا شان کړه غټ اپریشن خبره کیږي نو د غټو اپریشنونو چې کوم اثرات شوی نو هغه شان اپریشن هم تر سره دا قام نه منی.
په پاکستان او په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا کې په دې وروستیو میاشتو کې د نامنې پېښې اندېښنې راپارولې دي. د اپریل په 9 د پاکستان ملي امنیت کمیټې پریکړه کړې وه چې په هغه هېواد کې د زیاتېدونکې ناامنۍ ختمولو لپاره به کوټلي پوځي عملیات کېږي. د پاکستان دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ښې دي خو تور پورې کوي چې د هغه هېواد خاوره نن هم د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمالېږي. خواجه آصف له امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې چې نن خبره سوې زیاته کړې چې په خپل وروستي سفر کې د ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د جنګیالیو په افغانستان کې د شتون موضوع له طالب چارواکو سره راپورته کړې وه. د ده په خبره طالبانو ډاډ ورکړی و چې د دوهې تړون په رڼا کې به خپل خاوره د بل کوم هېواد ضد استعمالېدو ته پرېنه. هغه دا هم ویلي چې په افغانستان کې د امریکا پاتې سوی یو شمېر جنگي وسایل پاکستانی طالبانو ترلاسه کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت او نیټو پر ضد د ټي ټي پي د اوو او اتو زرو په منځ کې جنگیالیو د افغان طالبان سره مرسته کړې وه او د ده په وینا هم دا وجه ده چې اوس د دوی له افغان طالبان سره ملګرتیا جوړه سوې ده. په وروستیو میاشتو کې په خیبر پښتونخوا په تېره بیا په قبایلي سیمو کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې د زیاترو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر های کورټ نن د دې سیمې وزیر اعظم سردار تروین ایلیاس د عدالت د سپکاوي په مقدمه کې له چوکۍ څخه نااهله ګرځولې دي. نوموړي ته د عدالت تر خدمتو پورې سزا واورول سوه. د پاکستان سرکاري خبري آژانس ای پی پی وایي چې عدالت تر هغې وروسته وزیر اعظم د توهین عدالت په تور کې ورو غوښت چې کله نوموړي په یوه اولسي غونډه کې پر عدالت د حکومت په چارو کې د مداخلې تور پورې کړ. دوه کسیزه جرګه د اپریل په 10 نیټه سردار تنویر ته نن د توهین عدالت په قضیه کې د دې لپاره ورغښته و چې هغه دې د سرګندو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د قانون له مخې په توهین عدالت کې سزا سوی کس تر 15 کلونو پورې په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستلی. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام پرون د اپریل پرون ویلي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا ده. د پروګرام ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول د خوراک له کمی سره مخامخ دي، خو په داسې حال کې چې مرستندوی ادارې په افغانستان کې خوراکي مواد او روغتیايي او تعلیمي خدمات وړاندې کوي، طالبانو د ناحکومتي ادارو ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکونکو بندیز لګولی چې له کبله د دغو ادارو په وینا د دوی د مرستو ویش سخت اغېزمن شوی. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي ول چې د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشر مرستو لپاره څه د پاندې 2 میلیارډ ډالرو غوښتنه کړې، خو تر اوسه یوازې 5% ورکړل شوی دی. او رسې خبر ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وایي چې د روسیې لخوا پر یوکراین تر یرغل راورسته 4,450 ولسي وګړي د وژل کېدو تصدیق شوی دی. او ایچ سی آر ایچ نن په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د 2023 کال فروری له 28 چې کله روسیه پر یوکراین یرغل وکړ، د روان 2023 کال د اپریل تر 9 پورې د 8,450 ولسي وګړو د وژل کېدو او د 4,240 د ټپ کېدو په خلاصوي کمشنري زیاتوي. باورې ده چې د مړو شمیر به تر دې ځکه هم ډیر زیات وي چې په ځینو سیمو کې د جګړو له امله ورته معلومات نه رسیږي او د ځینو رپورټونو لا هم جاج اخلي. خبرونه پای تاسو مشال ډیرو ځخه خبرونه اوریدل. په روانه غړی کې د جنونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. په کوټه کې په 13 باندې 24 ساعتونو کې په مختلفو بریدونو کې د شپږو پولیسانو په ګډون شپږ کسان ووژل شوي دي. په صوبه کې له 13 ورځو راهیسې امنیتي وضعیت بیا خراب شوی. کارپوهان څوک ذمہ‌وار ګڼي؟
خبر افغان پالیسی بد نئی امارت تا چی دنی کما ملگردیا دا جی بداغین از لاسو چی دنی تو یہ ترسو پر آغا سپورٹ دا جاری دن تا دا اسی نمائشی پرشنو نئی دینا اس کس مگٹا تر لاسکے گی.
تاسو په غلطی سره یو بل رغواوري دي دغه شخص بیا درته اورو او رازو دي ته د په کوټه کې په تیرو د کوټه رغت رازو په کوټه کې په تیرو څه د پاسه څلور ساعتونو کې په مختلفو بریدونو کې د شپږو پولیسانو په ګډون اته کسان وژل شوي. په صبح کې له تیرو څو ورځو راهیسې امنیتي وضعیت بیا خراب شوی. کارپوهان یو څوک ذمہ‌وار ګڼي؟
مسله موجوده ده د شرګردی ورتوای یا مسله ګرو ورتوای او حکومتونه هغه یا پولیس یا فورسز یا د انټيليجنس ادارې هغه ناکام دي او په دې په واقعیت کې
دا عوامي نشل ګوند د حکومت لخوا په وزیرستان کې د وسوالو ضد د ممکن عملیاتو تر فیصلې وروسته د مې پر درې منټه ټول ګوندیزه کانفرنس راغلې. دا په داسې حال کې ده چې پښتون ملت پاله ګوندونو وار له مخه د دغه سي عملیاتو مخالفت کړی دی.
خبر افغان پالیسی بد نئی امارت تا چې د دې کومه ملګرتیا د جی بداغین از لاس اوچتای نو یې تر څو پر هغه سپورټ د جاری دلته دا اسی نمایشي پرشنو نه دینه اس کیسه ګټه تر لاسه کیږي.
او نن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان جمهوریت غورځنګ د حکومت یو کال پوره سو کارپوهانې کارکردګي څنګه ارزوي؟
پرجه محاذ باندې څنګه سم مشکلات کابو کړی کو د دې نشي کومه تما وا او چې په ډیر لږ جماعتونو دی د هټل پاکستان چلولې په خپل دا غنم شي د خونو چلول.
نو ریپورټونه هم لرو لمشال دې سره اوسې. او سم د ریپورټونو برخه ترادو. د بلوچستان په کوچلاخ سیمه کې 13 شپه د مشکوکو وسوال پرزه د عملیات پر مهال څلور پولیسان او درې وسوال وژل شوي. د دې پیښې زموري وسوال ډلې تحریک طالبان پاکستان باندې پولیس د عملیات تر هغه وروسته وکړل کله چې د اپریل پر 9 د کوچلاغ په سپین کلی کې د پولیسو پر ګرځنده ډلې ایګل سکواډ د سرګند وسوالو برید وکړ او دوه پولیسان یې ووژل او یو یې ژوبل کړ. په ځوابي ډزې کې یو وسوال هم وژل شوی و. په دې اړه د ایوب تن رپورټ اورو.
په کوټ کې د ترګری زد د پولیسو په وینا چې د کوټ څخه 25 کیلومتر لري و شمال لور ته د کوچلاغ په سیمه کې برایش په ناوخته د ترګری زد فورس یعنی ایټیپ د نصرګند وسلوالو کسانو په ضد عملیات کړی دي چې لامل یې څلور امنیتی سرتیری وژل شوی دي. په کوم کې چې علي اکبر، فیض محمد، محمد جاوید او چنګیز خان شامل دي. د ایټیپ په خبره د پولیسو د جوابي ډزو په نتیجه کې درې وسلوال کسان هم مړ شوي دي. خطر وسه پوریش ناخت ندی سوی د ترګری ضد پولیسو د ای ټی ایف د برای شپې عملیات په داسې وخت کړی دی چې کله د اپریل په نهمه نیټه د کوچلاخ په سپین کلي کې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د ګرځنده پولیسو یا د ایګل سکواډ پر ځوانانو باندې ډزې شوي وې، چې له امله د ایګل سکواډ دوه غړي وژل شوي او یو بل ټپي شوی وو. څوک چې اوس هم د کوټ په سی ایم ایچ هسپتال کې بستر دی. دلته پوښتنه دا ده چې ولې په بلوچستان بیا په خاصه توګه په کوټ ضلع کې پر پولیسو او عادي وګړو باندې په دا ډول بریدو کې په دې وروستیو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه مشکله د کوټ خبریال جلال نورزی څخه وپوښتل، نو هغه د دې ذمواري د حکومت پر تګلاره باندې راواړوله.
دا ټول د دې ناکامیانې د پولیسو د ادارو د حکومت دا ثابتوي. د دې د غفلت په دې اوله هم نشاندهی کوي چې دغه مسله موجوده ده، د شتګردي ورته وایي یا مسله ګرو ورته وایي، او حکومتونه هغه یا پولیس یا فورسز یا د انټلیجنس ادارې هغه ناکامه دي او پی در پی واقعات کیږي. نو بکار خو دا و چې کم از کم په شارو کې د دغه واقعاتو مخنیوی شوی چې په هغه کې دی ناکامه دي، او بیا په آینده وخت کې دغه ټول حالات واقعات نشاندهی کوي چې نور به هم د شار خلک یا فورسز د داس واقعات سره مخامخ، خصوصا په دغه مساجد او په دغه بالکل لوی سره نظر انداز دي.
یو ورځ لمخه یعنی د اپریل په لسمه نیټه د کوټ په کنداري بازار کې د پولیسو وایو موټر ته چیرمه چې کومه چاودنه شوی وه. د هغه په نتیجه کې د یوې ماشومې او دوو پولیسو والا په ګډون څلور کسان مړه او نونس نور ټپي شوي وو. د کوچلاخ پر نننۍ پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بیزنجو او د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزیا لنګو سخته خواشنی ښکاره کړې ده او ویلي دي چې د ترګری ضد پولیسو یعنی ای ټی ایف د جرأت او بہادری نوې مثال جوړ کړی دی. په کوټه کې د اپریل په یولسمه نیټ په جاري سوي جلا جلا بیانو کې دغه جګپوړو چارواکو زیاته کړې ده چې د ترګری ضد په جنگ کې ځانونه قرباني کول د کام هیروګان دي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای لخوا د کنداري بازار د چاودنې ذمېداري قبله شوې وه.
تاسو مشال ریډیو اوري. عوامي نیشنل ګوند وایي دوی په قبلي سیمو کې د ممکنه فوجي عملیاتو په اړه په اسلام آباد کې په درې مهمه ټولګوندیزه کانفرنس راغواړي. دوی وایي د دې کانفرنس هدف دا معلومول دي چې د ترګري مخنیوي تګلاره یا نیشنل اکشن پلان باندې ولې عمل درآمد نه دی سوی او په لاره یې څه خنډونه دي. د دې ګوند صوبای مشر امل ول خان د اپریل په لسمه په پېښور پرس کلب کې لرسنیو سره خبرو کې دا هم وویل چې په یاد کانفرنس کې به دا خبره کوي چې له وسلوالو سره د سولې خبرې یا پرزد اپریشن دواړه بدنامه شوي کارونه دي. د دې په خبره د ترګري مخنیوي لپاره باید په نېشنل اکشن پلان پوره عمل وسی. په دې اړه د شانواز ترکزی رپورټ اور.
عوامي نېشنل ګوند د مې په دریم اسلام آباد کې د ټولګوندیز غونډې را بلل اعلان کړی. د اپریل په لسمه د ګوند مرکزی نائب صدر امیر حیدر خان هوتی د خپل ټوټر د لارې لیکلی د کانفرنس لپاره د میا افتخار حسین په مشرۍ کې کمیټه جوړه شوې چې د سیاسي ډلو ترڅنګ بیلابیل فکر لرونکو خلکو ته دعوت ورکوي. د اعلان وروسته د عوامي نیشنل ګوند په ټوټر د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان یو ویډیو هم خپره کړې ده چې پیښور پرس کلب کې میډیا سره خبرو کې ویلي دغه کانفرنس کې به په اعلان شوي عسکري اپریشنونو خبره کیږي.
پاکستان کی جو تاریخ هم دیکھے 70 سے لے کے ابھی تک
د پاکستان چې تاریخ مونږ وګورو نو د اویم لسیزونه تر اوسه پورې مذاکرات هم بدنامه شوي او اپریشن هم بدنامه شوي. کته د مذاکراتو خبره کینو دا قامت سره نه مني. همدا شان کده غټ اپریشن خبره کیږي نو د غټو اپریشنونو چې کوم اثرات شوي نو د هغه په اساس پښتون قام کې چې کومه مایوسی راغلی ده نو هغه شان اپریشن هم در سره دا قام نه مني. هم دا دوه خبر دي چې ټول ګوندیز کانفرنس کې به مختره وړو او کوشش وکړو چې د پاکستان سیاسي ډلې په دې متفق کو. دوه خبر دي، اول دا چې په نېشنل اکشن پلان دې پوره په پوره عمل شي. کده اوسه پوره نه دي شوي نو ولې نه دي شوي؟ څوک په لار کې خندونو دغه په ضد عملیات
شي. کون کون بیچ میں رکاوٹ تھے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے.
نیشنل اکشن پلان یا د قومي عملداري منصوبه په کال 2014 کې منظوره شو. دغه منصوبه د لاندې د ترګرو اړې ختمول، نصاب کې بدلون او ځینو نورې خبرې هم لیکل شوې. خو د ایمل ول خان په خبره چې په دغه منصوبه پوره په پوره عمل نه دی شوی. یاد ګوند څو کلو راسي دا بیانونه ورکول چې په خیبر پښتونخوا کې ترګري یو وار بیا شروع شوی او په زیاتېدو هم ده. خو هغه وخت په صوبه کې ناست د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت دغه شان تورونه رد کړي او دغه بیانونه یوازې د سیاسي مخالفت په بنیاد ګرځولي. دا وخت په خبر پختونخوا صوبه کې د ترهګری پیښې په زیاتېدو دي. نو که دغه کانفرنس وشي او دا خبره پکې مخ ته راشي چې آیا اپریشن دې وشي یا دې ونه شي او یا بیا اپریشن باید څنګه وشي، نو د سیاسي ډلو نظر یا تجویزونه کله په پام کې ساتل کیږي؟ صحافیو د ضیاکار طارق افق د مشال ریډیو همدغه پوښتنه داسې ځواب کړي.
یقینا دا خبره صحیح ده چې کله موږ اپریشن زربیاز وکړو یا رد الفساد هم وکړلو، د هغې په نتیجه کې چې کوم دی دومره وشولو چې دې ځاینه دا چې کوم د ترهګرو نو د هغې موجودګي چې کوم وه، نو هغه دلته نه ختمه شوه. خو د هغه کاروایان چې کوم دی که نه هغه بیا به هم روانې وي. لکه موږ دا ویلی شو چې یاره دا فوجي کاروایانې چې کومې شوي دي یا اپریشنې شوي دي، نو د هغې موږ ته سل فیصده نتایج مخې ته نه دي راغلي. نو داسې نه ده چې یاره دا کاروایانې چې کوم دي چې کوم د دې نه مخکې شوي دي فوجي اپریشنونو، نو هغه هم بس په طرفو تور باندې شوي دي او پای کې د سیاسي جماعتونو یا د حکومتونو صحه نه وه شامله.
ایمل ولی خان په خپلو خبرو کې د ټول ګوندیز کانفرنس ته اعلان او ایجنډې نه علاوه هم ځینې خبرې کړي چې په کې دا هم ویل دي عام انتخابات دې په 8 اکتوبر په ټول ملک کې وشي. او د سوال وکړه چې که په پنجاب کې بی وخته انتخابات اعلانېږي، همدغه شان اعلان د خیبر پختونخوا صوبې دپاره ولې ونه شو؟ شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
هم له دې موضوع سره تړلې یو بله موضوع دا غدا چې د پاکستان د ملي امنیتي کمیټې په غونډه کې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو د کولو فیصلې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. ځای خلک وایي چې دوی وار لمخه د وسلوالو ضد عملیاتو له کبله کړاوونه لیدلي او ویره لري چې که بیا عملیات وسي نو هسې نه بیا بېکوري او نورو کړاوونو ته مجبور سي. په جنوبي وزیرستان کې په شاوخوا دوه لسیزو کې په وار وار فوجي عملیات شوي او دا مهال سیمه له وسلوالو پاکه ده، خو وخت ناوخته پیښې پکې کیږي. تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
په دغې براکشې د سویلي وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ مشر رحمت شاه مسجد ویایي
چې په وزیرستان کښې د څه مندراسا حالات سره ډېر کړکېچان دی. طالبون بریزینه کوي او کله پاکستان فوج بریزینه پې کوي. میزو دایي چې کوم طالبون دي دا د پاکستان فوج ریاست په خپله راوستلي دي. د دې مشر فیض حمید یې دغه راوستلي دي چې د مذاکرات په نومه باندې او نن قادې سره ولي کا سره ویژني. میز په دې کښې کور نه لري. خوب د میز حوام ته چې که څه نقصان وو د دغه وو میز انشاءالله مزمت هکاوي او بل د اپریشن جمع کیږي. دا خو ډېره د افسوس خبره دو چې پنځلس کلا وزیرستان په دغه نومه ورته خالي پوتې شو. کوري نه ړنګ شول، بزوري نه ړنګ شول، عوام مړ شخ او نن بیا هغه خبره کوي. میز نه دا جنگ مانی او نه دا جنگ دای. دا د ډالر د ګاټلې د پورا دا یو ګیم راوون دی. د میز د پښتون تحفظ مومنت یو ورکر ژمدای وي چې میزو د خپلې سینې پیپرې کې خود ته وو میز اجازات ونه کیا.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع عوامي نیشنل ګوند او اولسي پاسون یو مشر ایاز وزیر ویایي چې د وسلوالو په خلاف پوځي عملیات د پورا خلق خپل سیمه پرېښولې ته تیار نه دي.
په وزیرستان یا یو وردا خبرې کېږي چې اپریشنی نه کېږي چې هغه دوی خالي کړي دا دوی خالي کړي. موږ دا تیاری نه چې دای په حالات کښې څنګه اپریشن کړای شي چې په کوم حالات کښې څوک په علاقه کښې نه وي. خو د وزیرستان کوم انشاءالله د علما کرام د ملکونه د سیاسي خلک د سیول سوسایټي ون پوینټ ایجنډا دوره دا ده چې موږ خپلې تر سړی در په در ګرځول ته نه ورکوي چې په دانن صاحبو منګایي دور کښې چې د موږ تر سړی د ګټه کېږي. نو د وزیرستان بادشاهي بادشاهي نر سزا زور ور مشر کسر دا ته تیار ده چې میزو په دو ځای نه مړه کړي خو میزو اجرات ونه کړي د خپلو علاقو خالي نه کړي. دا خوره د میز دو دا میز ته چا په خیرات کښې نه درو کړي. بي پي او په وزیرستان کښې بلکل دلچسپي نه وخلې. دې وخت ډېر ښه اقدام یې وکړه، اصلاح باندې پابندي وه. خو ویس بیا یوزه داسې اقدار اصلو په کورینه کښې چا سره نه وي لکه په بازور کښې چې نمایش شعرې دی. میز دا وایي چې اصلاح باندې دا بلکل پابندي ولګوي.
مشال ریډیو چې په سویلي وزیرستان کښې پوځي عملیات او په وانا بازار کښې په وسلې ګرځولې بندیز په باره کښې د پولیسو مشر شبیر حسین سره تماس ونیولي، هغوی وویل د سویلي وزیرستان ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که پاکستانی حکومتي چارواکیو د وسلوالو په خلاف پوځي عملیات په وخت د سیمې خلکو ته د وتلو وویل، بیا به دوی په لوی احتجاج لوست پورې کول باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوم لدی موضوع سره تړلی بل رپورټم درورو خطر دی لمخه دا اعلان وکړ چې د مشال ریډو دا خبرونه تاسو کولای شئ د مشال ریډو په ویب سټ باندې په ژوندۍ بڼه باندې واوري چې پته ده مشال ریډیو ډاٹ کام او که تاسو غواړئ چې ویډیوګانې وګوري نو د مشال ریډیو د فیسبوک سره سره تاسو انسټاګرام ته هم تللی شئ او ورسره ځینې ویډیوګانې او رپورټونه په ټویټر باندې هم تاسو ته ترلاسه کېدای شي او ورسره تاسو په یوټیوب باندې هم د مشال ریډیو ویډیوګانې او مرکې او شننې اوریدلای سي نو تاسو دا ټول تعقیبولای سي او هم دې موضوع سره تړلې خبره دا چې د ملي امنیت کمیټې غونډه کې دا ممکنه پوځي عملیات په خبرګون کې یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو خپل اندیښنې څرګند کړي او وایي چې وزیرستان یا نور پښتون مشته سیمو کې وړاندې هم په وار وار عملیات شوي خو د دې په خبره ترګري ختم نه سو دوی دا وایي چې نن باید عام ولس نور د جنگ خشاک جوړ نسی تیر ورځ د پارلمان په غونډه کې د جمهوري اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وویل چې د وزیرستان ولس په تیر ولسیزو کې د پوځي عملیاتو له امله سخت اغېزمن شوی دی نو باید حکومت هغه ځای ته ګوته ونیسي چېرته چې ترګري ختمې شي تفصیل به د عمر وزیر په رپورټ کې واورو
د تیرې جمعې په ورځ نېشنل سیکیورټي یا ملي امنیت کمیټي په غونډه کې سیول ملټري مشترکه پریکړه کې وسله والو له منځه وړلو لپاره په 15 ورځو کې نېشنل اکشن پلان بیا پیلولو هوډ څرګند کړ د دې پریکړې پس یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو د ممکن عملیاتو په خبرګون کې اندېښنې څرګندې کړې د اپریل په 10 د پاکستان پارلیمان په مشترکه غونډه کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وویل چې وزیرستان کې نور عملیاتو اجازه نه ورکوي وزیر اعظم صاحب تشریف فرما دے ملی امنیت کمیٹی وزیرستان کے عملیاتو فیصلہ کرے وزیرستان کے ترنن پورے وہ معاہدے شوے او یویش پورے عملیات شوی وزیرستان کے فوجی عملیات مونگتا دمنلو وڑ ندی وزیرستان خلق نور ستڑی شوی وزیرستان برباد دے زو وزیر اعظم توایم چ وزیرستان خلق با ہیس فوجی عملیات قبول نکڑی حالتا دا تعلیم ضرورت تے حالتا خلقو تا صحت تعلیم او روزگار ضرورت تے وہاں کے عوام کو روزگار چاہیے دا شمالی وزیرستان دا پارلیمان استازی او ملی جمہوری غورزنگ چیئرمین محسن داوڑ وائی چ دا عملیاتو پزائی دا وسلہ والو منځه وړلو لپاره حکومت په خپل پالیسو نظر ثانی وکړي نوموړی د خپل ګوند لخوا په یو بل بیان کې هم ویلي چې فوز او حکومت د ولس اعتماد بایللې که سلا پرشنونه هم وکړي ولس پہ باور نکڑی
مذاکرات خبر کا پجار کرے دا اسمبلی پہ فلور دا مخالفت کرے وہ زیادہ پریشنوں کی سچ کم دی کئی نا غم زما ٹول سٹیٹمنٹ سے گرونا اسمبلی پہ فلور باندھے چا موجود دی مونگے مخکم کلا مخالفت کرے وہ سم مخالفت کرے جس اوپر کلیئرٹی نہیں رہ گلے دا سپورٹ دا کم زنا روان دی دا غزی خلاف دی اس قدم پر تکئی نا نو دا شان تا پرشنوں کو دا مخکم کڑی دی دی بخبر افغان پالیسی بدلئی امارت تا چدی کم عمل کرتی دی بدغی نا لا سوچتئی تو یہ ترسو پر اگا سپورٹ دتے جاری دلتا دا اسے نمائشی اپریشنو نہیں دیتے نا اس قسم گٹا نتر لا سکے گی
دا عوامی نیشنل گوند صوبائی صدر امل ولی خان پخپل بیان کی ویلی چه ترسو ترهگر واپس را وستلو او دا غوی سهولت کارانو تا سزا نوی ورکڑل شوی او دا قانون منگولو تا نوی سپارل شوی دا فوزی عملیاتو اجازه نو ورکوی چه پشتانه بیا خشاک جوړ شي د پاکستان فوج مشر جنرال سید آصف منیر د مارچ په 14 جنوبی وزیرستان ته د سفر پر مهال ویلی ول چې په بشپړ ډول د ترهګرې تر ختمې دو پورې به وسله والو ضد جنگ ته دوام ورکوي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د عمر وزیر له رپورټ سره د خبرونو اند رپورټونو هغه برخه چې د ممکنه فوجي عملیاتو په اړه ولا هغه په دې ځای تړو خو د عملیاتو یو بل موضوع هم را سره دا واغه ده په سند صوبا کې هغه رپورټ ترازو د سند او پنجاب صوبې په پوله کچینو می سیمه کې پولیسو د غلو پر ضد لوی عملیات پیل کړی دي د پنجاب د نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر عامر میر د دې عملیات په اړه مشاهده ټول د غلو پر ضد د لوی عملیاتو پریکړه د وزیر اعظم شاه بشیر په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې شوې و د پولیسو سره رینجرز ځواکونه هم په عملیاتو کې مل دی. بلخوا د سند پولیسو مشر آی جی سند غلام نبی میمن بیا وایي چې د غلو پر ضد عملیاتو کې دوی جدید وسله او د معلوماتو لپاره ډرون هم کاروي. د غلو پر ضد عملیات په داسې حال کې پیل شوی چې په یاد سیمه کې د مودې راسي د پیسو لپاره د خلکو د تښتونو پیښې مخې ته راغلي. پولیسو په وړاندې هم د غلو پر ضد عملیات کړي دي. آیا د عملیات په څومره ګټور وي؟ تفصیل به د نیاز علي په رپورټ کې واورېدو.
د پنجاب صوبې نگرا حکومت د اطلاعاتو وزیر عامر میر د اپریل په لسمه مشال ریډیو ته وویل د غلو پر ضد د عملیاتو پریکړه ملي امنیت کمیټۍ په غونډه کې شوې وه او د اپریل په نهمه د سنو پنجاب پولیسو په ګډه د غلو پر ضد عملیات پیل کړي دي.
کچے کے علاقے میں نا لوگ یہ اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور پھر تاوان مانگتے ہیں.
دی وای په کچن میسمه کې غلو خلک تختوي او بیا ته قلنګ یا بتق واړي. د غلو پر ضد د لوی عملیاتو پریکړه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټۍ په غونډه کې شوې وه. په هغه وخت د پنجاب پولیس په لاهور او اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج له امله مصروف وو. نو اوس په یاد سیمه کې د غلو پر ضد عملیات پیل کړي دي. نو موږ دا پریکړه کړې چې دا عملیات باید یو ځل وشي او هلته پولیس خپل شتون وساتي. عامر میر زیاته کړي چې په دې عملیاتو کې د سن او پنجاب پولیسو سره رینجر ځواکونه د بختر بند ګاډو سره هم برخه اخلي. بلخوا د سن پولیسو مشر آی جی سن غلام نبی میمن د اپریل په نهمه د کچی سیمې دوره کړې او هلته یې په عملیاتو کې برخه اخیستونکي پولیسو عسکرو افسرانو سره لیدلي. وروسته له هغې خبریالانو سره په خبرو کې آی جی سن ویلي او د غلو پر ضد عملیاتو کې موږ جدید وسله او د هغوی د معلوماتو لپاره ډرون هم کارول کیږي.
تو هم پوری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بھی کوئی ایسا سولوشن نکالے.
دی وای چې موږ پورا هڅه کوو چې د دې مسلې په مستقل توګه حل راوباسو. د دې سیمې د غلو پر ضد په وړاندې هم وخت په وخت عملیات شوي. خدا عملیات لږ بدل دي. دا ځل د پنجاب او سن لخوا په ګډه عملیات کیږي. د سن په دریو ضلعو کې د غلو معلومولو او په ضد کاروي لپاره ډراون هم کارول کیږي. ورسره موږ جدید وسله پولیسو عسکرو ته ورکړې ده. ولې چې زموږ بدتر بند ګاډي چې کله حل تزي نو هغوی هغه هم په نخه کوي. د سن پولیسو مشر غلام نبی میمن زیاته کړي چې دا ځل به د غلو تر ختمېدو پورې عملیات روان وي او پولیس به په یادو سیمو کې خپل شتون ثابتوي او قانون به عملي کوي. د سن او پنجاب په پوله په کچنو می سیمه کې د غلو پر ضد له دې وړاندې هم څو ځله د پولیسو عملیات شوي چې پولیسو پکې غلو د وچلو او هغوی ته د لوی تاوان رسولو دعوه کړي. خو بیا هم غله په یادو سیمو کې راښکاره کیږي او د تښتونې پیښې مخې ته راځي. د کچې د غلو پر ضد تازه عملیات به څومره ګټور وي؟ په کراچۍ کې خبریال فیض الله خان وایي چې د کچی غلو ته د لوړپورو سیاسي او د سیمې خلکو مرستې حاصل دي او سیاسي خلک د کچی غلو د خپل سیاسي او نورو مقاصد لپاره کاروي.
د غلو په ضد چې دا عملیات کم را روان دي، دا دینه مخکې هم شوې دي او هغه په نتیجه کې یو څو ورځو لپاره امن هم قائم شوی دی، خو دا مستقل او پایدار حل نه دی. د دې یو وجه دا ده چې په سند او پنجاب په سیمه کې دا کچه چې کومه سیمه ویل کیږي، دلته بعضې داسې مشران یا ډېرې داسې دي چې هغه د غلو همکاري کوي، نو هغوی خلاف هم څو پورې چې عملیات نه کیږي نو د دې کامیابي ګران راته ښکاري.
د سند او پنجاب پولیسو په کچنو میسمه کې دا عملیات په داسې حال کې اخیستي چې په یاده سیمه کې د مودې راهسې د پیسو لپاره د خلکو د تښتونې پیښې مخې ته راځي چې زیاتره خلک د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشته سیمو مزدوران ترانسپورټران بیا تښتول شوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د تاسو مشال ریډیو ری خبری کړی دا په دو منیمای کې بدرته هم د افغانستان پاړه او سیمه پاړه یو شمیر ریپورتونه لرو چې پکې یو ریپورت هم د پاکستان د ګډه غونډه چې پاغه کې د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیاراتو د کمولو پاړه د قانون پاسېدل او سره د یو کال د وزیر اعظم شاه بشیر د حکومت پروسوي دی پاغه بم ریپورت وي خو اوس به د خبرونو لنډې سر واورو. نن سهار د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه کوچلاخ کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په یو نښته کې څلور پولیس سرتېري وژل شوي. د پولیسو دعوا ده چې په نښته کې درې وسلوال هم وژلي دي. پېښه د پېسلمي په وخت هغه مهال وشوه چې ترهګري ضد پولیسو د کوچلاخ یو جومات ته د تلاشۍ لپاره ورغلل چې ورباندې له جومات دننه د پولیسو په نه ډزې وشوې. د پېښه زموري وسلوالې ډلې تېرې کړې. طالبان پاکستان منلې ده. عوامي سلګن د مې پر درېمه نېټه په اسلام آباد کې د ټولګندیز کانفرنس پلان کړی. د افغانستان مشر امیر حیدر خان وتی پرون په ټوټر لیکلی چې د کانفرنس لپاره د ګوند جنرال سیکرټري ایم فیفتمی افتخار حسین په مشرۍ یو کمیټه جوړ کړې چې مختلف سیاسي ګوندونو مشران ته به بلنه ورکړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان ملي امنیت کمیټې پریکړه کړې چې په هغه هیواد کې د زیاتېدونکي ناامنۍ ختمولو لپاره به ټوټلي پوځي عملیات کېږي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې په افغانستان کې د طالبان له حکومت سره اړیکې ښې دي خو دا تور پورې کوي چې د هغه هیواد خاوره نن هم د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمال شي. خواجه آصف له امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې چې نن خبره شوې زیاته کړې چې په خپل روسي سفر کې د ناقانونه وسلو ډلې تېرې کړې. طالبان پاکستان د جنګیالیو په افغانستان کې د شتون موضوع له طالب چارواکو سره راپورته کړې وه. د پاکستان پر انتظام لاندې کشمیر های کورټ نن د دې سیمې وزیر اعظم سردار تنویر الیاس د عدالت د سپکاوي په محکمه کې له چوکۍ څخه نهاله ګرځولې. مړي ته د عدالت تر خدمت پورې پورې سزا واورول شوه. د پاکستان سرکاري خبري اژانس ای پی پی وای چې عدالت تر هغې وروسته وزیر اعظم د پوهنې په تور روغوښ چې کله نوموړي په یو ولسي غونډه کې پر عدالت د حکومت په چارو کې د مداخلت تور پورې کړ. او د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام پرون د اپریل پر لسمه ویلي چې د راتلونکي شپږ میاشتو لپاره یې په افغانستان کې 800 میلیون ډالرو ته بیړنۍ اړتیا ده. دې پروګرام ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول د خوراک قطمې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري نن په یو تازه رپورټ کې ویلي چې د روسیې لخوا پر اوکراین تر یرغل وروسته 4500 ولسي وسلې د وژل کېدو تصدیق شوی. تاسو مشال ریډیو اوري او سم یو بل د ریپورت ترازو چې د افغانستان په اړه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت خبرداري ورکړی چې طالبان د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو په کار بندي سره هڅه کوي چې دا سازمان دی د طالباسي څو د افغانانو ملاتړ او دوی ته د خدمات وړاندې کولو یا هم د هغو اصول زخه چې دوی د ساتنې دند لري یو ډارونکي انتخاب وکړي. د سازمان نن یو اعلامیه کې لیکلي په افغانستان کې د یوناما مشري روزا اوتنبایو د 2023 کال د مې تر 15 پورې په دې وخت کې د خپل عملیاتي چارو د بیا کتنې لړۍ هم پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د مظاهره چانو شوزو د ائتلاف غورځنګ پنجونو او شوزو د بندیزونو لامل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په کمزوري دریز نیوکه کړې دي. جزئیات په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما خبرداري ورکوي چې واکمن طالب چارواکي هڅه کوي چې ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو خدمات وړاندې کولو او د هغو نورمونو او اصولو ترمنځ چې دوی یې د ساتنې دنده لري یو ډارونکی انتخاب وکړي. یوناما د سه شنبې په ورځ یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دا بندیز د نجونو او ښځو پر وړاندې یو قصدي او تبعیضي چلند و چې بشري حقوق او بشردوستانه اصول نقضوي او افغانانو ته د ژغورونکو خدماتو د رسولو په برخه کې خنډونه رامنځته کوي. په دې خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتان وایوا د 2023 میلادي کال د مې تر 15 پورې په دې هیواد کې د خپلو عملیاتي چارو د بیا کتنې لړۍ هم پیل کړې ده. د یوناما خبر پاڼه کې زیاته شوې په دې موده کې به په افغانستان کې ملګري ملتونه اړینې مشورې ترسره اړین عملیاتی تنظیم رامنځته او د ټولو ممکنه پایلو لپاره به چټک بیړني پلانونه جوړ کړي. خبر پاڼه وړاندې لیکي د 2023 کال د اگست له میاشتې راهیسې ملګري ملتونه د افغانانو د بیساري کړاو د کمولو لپاره د پاتې کېدو او ورسره د مرستې رسولو هڅه کوي. خو طالبانو د اپریل په 14 نیټه په ننګرهار ولایت کې د دې سازمان ادارو کې ښځینه کارکوونکي له کار کولو منع کړي. د طالبانو لدی پریکړې ورسره یوناما په افغانستان کې خپل 3300 کارکونکو ته خبر ورکړ چې تر دویم امر پوري کارتولان نشي. د یوناما د نوې خبر پانی پر بنسټ د سازمان بیا هم خپل ټول نارینه او خزینه کارکونکو ته لارښوونه کړې چې د ځین یو ځانګړو دندو پرته د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته د کار کولو لپاره ولاړ نشي. دا په داسې حال کې چې د معترضو ښځو د ائتلاف غورځنګ په نجونو او ښځو د بندیزونو له امله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په کمزوري دریځ نیوکه کوي. د ائتلاف نن په یو غبرګون کې چې پریکړه لیکي یوې غړې ازادي راډیو ته خپل ویډیویي پیغام کې رالیږلی او نه غواړي چې نوم یې په راپور کې یاد شي ویلي.
زموږ د ایلو خلاف یو ځل بیا نړیوالو مرستندویو بنسټونو او ملګرو ملتونو د طالبانو پر وړاندې له نرمۍ کار واخیست او له دوی سره تعامل کوي.
د معترضو ښځو د ائتلاف غورځنګ داسې مهال د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو د لګېدلو بندیزونو په برخه کې د ملګرو ملتونو په سکوت نیوکه کوي چې یوناما ډېر کله په خپلو اعلامیو او مخامخ خبرو کې ویلي چې دا بندیزونه د منلو نه دي او ټینګار یې کړی چې باید افغان ښځو او نجونو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. یوناما هم دا ډول د طالبانو په بند کې د بندي فعالانو په اړه اندېښنه ښودلې او هر څه ژر یې د هغوی د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوالې ټولنې او تر ټولو مهم د افغانانو له بیا بیا غوښتنو سره سره نه د نجونو او ښځو زده کړو او کار ته اجازه ورکړې او نه یې هم په هغوی لګېدلې بندیزونه لغوه کړي دي.
د یوناما یو بل رپورټ هم درته اورو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د طالبانو له بنده د نرګس سعادت او زکریا اصولي د راخوش کېدو هرکلی کړی، خو د یو شمېر نورو بندي فعالانو پر وضعیت یې اندېښنه ښولې ده. یوناما له بنده د یوې معترضې میرمنې نرګس سعادت او د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د راخوش کېدو هرکلی کړی، خو د نورو توقیب سو فعالانو پر وضعیت اندېښمن دي. په دې اړه د رپورټ تاسو پام راغلو.
یوی با خبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د خزو د حقونو فعال نرګس سعادت چې د خزو په اعتراضونو کې به هم ګډون کوو او د طالبانو لخوا نیول شوی و د دوشنبه په ورځ په ضمانت خوشي شوی. نرګس سعادت چې د افغان ځواکمنو میرمنو غورځنګړې د طالبانو لولوري د افغان جنو او میرمنو په کار او زکرو د محدودیت سخت مخالفه و، وخت په وخت به په خبرګون کې د خزو په اعتراضونو کې برخه اخیسته چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو لولوري ونیول شو. دغه سرچینې چې د امنیتي ستونزو له امله نه غوښتل نوم او غږی په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نرګس سعادت په زندان کې شکنجه شوی چې له امله د هغې روغتیایي وضعیت ښه نه دی. سرچینی دغه شان ادا وکړه چې په دې وروستۍ کې نرګس سعادت د طالبانو لخوا د داعش د غړیتوب په تور له نیول شوی دوه میرمنو سره یو ځای په یوه خونه کې ساتل کېده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غلي سعادت د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونه توانېدو. په همدې حال کې یو شمېر رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د خوشي کېدو خبرونه هم خپاره کړي. په وروستۍ کې د ښاغلي اصولي د ناسم روغتیایي وضعیت خبرونه هم خپاره شوي وو. د ښاغلي اصولي د کورنۍ له غړو سره هم په اړیکه نیولو بریالي نه شو. تېره اونۍ د افغان هنرمند موسی شاهین د کورنۍ غړو هم د هغې د روغتیایي وضعیت د خرابېدو په اړه رسنیو ته ویلي وو. د راپورونو پر بنسټ موسی شاهین چې سیمه ییز سندرغاړی دی د ګردو ناروغي هم لري. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسؤول احمد سرمس وایي چې دوی د موسی شاهین د خوشي کېدو په هدف کمپاین پیل کړی. ښاغلي سرمس د طالبانو په زندان کې د موسی شاهین د روغتیایي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ښاغلی شاهین درې میاشتې وړاندې د طالبانو له لوري پرته له کوم جرم نیول شوی دی او تر اوسه هم په زندان کې دی. اوس وروستي خبرونه چې زه یې د هغه له کورنۍ لرم دا دي چې د ښاغلي شاهین روغتیایي وضعیت ښه نه دی او طالبان طبي مرستو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي.
خغلی سرمز د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د شاهین د زندانی کېدو په تړاو د خپل پریکړه بدل کړي. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسؤل احمد سرمز په افغانستان کې د هنرمندانو د ژوند په اړه اندېښنه هم څرګند کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د استخباراتو د ادارې ویان خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو د خغلی شاهین او نرګس سعادت د روغتیایي وضعیت او دا چې دوی ولې خغلی شاهین ته روغتیایي خدمات نه برابروي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د زده کړو فعال متی الله ویسا، خبریال مرتضی بهبودی، د پوهنتون د استادانو سبحان الله سبحانی او کاظم امینی او الهه دراورزی لا هم د طالبانو په زندان کې دی او له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبی او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري.
د افغانستان د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د کرومایټ ډیر یو کان یا معدن یو کورنی شرکت ته په 15 کلن قرارداد ورکړل شوی. په خوست کې د ځای طالب چارواکو په وینا په دې اوږدمهاله پروژه کې به 200 ځای کسانو ته د دایمي کار زمینه برابره سي او له دې کانه به په منځني ډول هر کال تر 200 زیات ټنه کرومایټ ایستل کیږي. د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ سربیره ګربز، تڼي، شمل، دومنده او سپیرای ولسوالۍ کې هم د کرومایټ ډیر معدنونه موجود دي. تفصیل به د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې واورو.
د قرارداد لمخې د یو ټن کرومایټ ډبرو قیمت 15,000 افغانۍ ټاکل شوی چې 200 ځایي خلکو ته به پکې په دایمي ډول د کار کولو زمینه برابره شي. د یاد معدن د استخراجولو قرارداد کریم وردک شرکت ته ورکړل شوی. د یاد شرکت مرستیال انجینیر حبیب الرحمن همت مشال رډو ته وویل
قرارداد دوه مرحلې لري چې یو یې اکتشافي برخه ده او دوهمه یې انکشافي برخه ده. نو کله چې بیا وکتل شي چې معدن څوره سټاک لري، څوره ذخیره لري، موږ خپله یو جیوفیزیک سروې لرو. دلته دغه نه وروسته بیا گزارش لګل کیږي وزارت او دغه نه وروسته بیا انکشافي بخش شروع کیږي چې بیا بالخیر سمو مواد استخراجو او وروبه.
د ځاځي میدان ولسوالۍ د هغې سیمې خلک هم دې کار ته خوښ دي چې د دوی په سیمه کې د کرومایټ ډبرو کان استخراجیږي. د یادې ولسوالۍ د الګاډي قوم اوسیدونکی محمد رفیق چناروایی
دغه پروژه چې ډېره مهمه ده، دا به زموږ دپاره یو فخر یو ویاړ دی چې زموږ ولسوالۍ کې زموږ کلي کې داسې ځای دی. نو دا به زموږ ځوانانو ته د کار زمینه مسایده شي، زموږ ځوانان به کار پکې وکړي، زموږ ځوانان چې دي اوس بیکاره دي.
قومی مشر محمد غفور خان هم وایي په دې کار کې پخوا هم کیندنه کړې، خدا چې رسمي قرارداد نه وو نو ګټه یې کمه وه.
دا مهمه پروژه ده چې ویلې چې خلکو ته کور پیدا شو، چې دا کور موږ ته وشي، غریبانو د هر چا په خپله گزاره پوه شي. ویلې چې دا تیګه غلوړله، داسې خلکو نه شوغه کولی ټیکا کولی چې هغه موږ ته ټیکا کاړی وای واخ هر چا کور پشوه وای، دا سمه نه شوه کېده. اوس چې دولت هغه کړله، بیا دولت چې موږ ته څومره هغه کې وښیله، هدا یې کښېنې موږ ډېر خوښ یو.
د کروما ډبرو څخه په کومو برخو کې ګټه اخیستل کیږي؟ د قانون یو تن انجینر طایف شاه برلاسې په اړه وایي
کرومایټ استعمال چې د فولاد په جوړولو کې د اوسپنې د الیاش په ډول استعمالیږي او د دې تر څنګ هغه سپوږمکۍ چې هوا ته توغول کیږي ازان سره یوه لمبه شړي دي، په خاطر چې هغه کورای منځه لړه نه شي، د کورا په کرومایټ ورته پوښل کیږي. او د دې تر څنګ د اطفایي هغه لوی بسونه چې د اور وژنې په مرحله کې ځان رسوي یا سپرې دي، دا د حرارت ضد دي. نو بیا دغه د کرومایټ نه استفاده کی. ادی تر څنګه په تبابت کې د شکر ناروغۍ د انسولین کنټرول لپاره سی ار یو 15 ازیتو په درلودلو سره دغه د نړیوالې روغتیايي کمیټې لخوا تایید شو.
د معلوماتو له مخې په خوست کې د قانونو درې نور قراردادونه هم شوي چې دوی د ګربزو په ځوان شورا کې او یو قرارداد هم د تڼیو په ورژه لکې دی. د چارواکو په وینا له ډېرو لویو قانونو پرته چې داخلي شرکتونو سره د استخراج ظرفیت نشته او بهرنیو شرکتونو سره قرارداد کیږي، عمومي پالیسي دا ده چې دا ډول قانونه داخلي شرکتونو ته په قرارداد ورکړل شي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر س پمشال راډیوی مجله کې
د تاسو مشال ریډیو ری د پاکستان پارلمان په ګډه غونډه کې د سپریم کورټ د مشر قاضي د واک حدود بیا مشخصولو یعنی سموټو نوټس اخیستلو قانون منزور کړی دی. د دې منزوري هم ورکړی دی چې په ملک کې دی د صوبایي او قومي اسمبلی لپاره انتخابات پر یو وخت وکړل سي. د پارلمان په غونډه کې چې پرون سوي حکومتي اتحادانو په اشارو کې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال د انتخاباتو په اړه پریکړه په وجنی واکې وکړي، خو د پارلمان غونډې ته راغلي د سپریم کورټ یو قاضي فایز ساده د پارلمان غړو د عدالت په اړه تکرونه سره اتفاق ونه کړي، خو ویل چې د آئین او قانون بلادستي لپاره به دی ولاړ وي. په غونډه کې سېنېټر مشتاق د ترغری په اړه اپریشنونو پریکړه غندنه وکړه او ویل چې فوجي عملیات پر ځای هلته سکولونه او روغتونونه جوړ سي. په ګډه غونډه کې له وړاندې د پارلمان په کوټې کې د آئین ګولډن جوبلي ولمانځل سي، یعنی 50 کاله پوره سو. نور تفصیل د اسلام آباد د ګوهر مسجد په دې رپورټ کې.
دا قانون د منظورۍ لپاره پارلمان ته د قانوني چارو وزیر اعظم نذیر تارڑ وړاندې کړو چې پارلمان کې د ووټونو په اساس په اکثریتي رائے سره منظور شو. یاد دوی چې د دغه قانون مسوده وفاقي کابینه د مارچ په 28مه منزوره کړې وه او پر هم هغه ورځ د قومي اسمبلی نه هم منزوره کړې وه. د پاکستان تحریک انصاف غړیو د اپوزیشن په توګه د دې قانون په منزورۍ باندې په پارلمان کې کلک احتجاج وکړو. د سوموټو نوټس اخیستلو قانون کې به څه بنیادی بدلون راشي؟ قانون پوها اسدالله خان مشال ریډیو ته څه داسې وویل. هم په دغه ورځ پارلمان د دې منظوري هم ورکړې ده چې په ملک کې د صوبایي او قومي اسمبلی لپاره انتخابات پر یو وخت وکړل شي. د دې قانون مسوده د مسلم لیگ نون یو مشر مرتضی جاوید عباسی وړاندې کړه. د دې ایوان خیال دی په ملک کې د اقتصادي ثبات لپاره سیاسي ثبات ضروری دی، نو ځکه دی د ټولو اسمبلیو ټاکنې له آئین سره سمې د نگران حکومت تر خوا لاندې وشي. دا منظوري د هغه قرارداد په منظورولو سره ورکړل شوې ده چې د اپریل پر 10مه نیټه پارلمان ته وړاندې کړل شوې وو. د یادونې وړ دی چې پارلمان ګډې غونډې نه وړاندې د پارلمان کوټې کې د آئین ګولډن جوبلي ورځ هم ولمنځله شوه، چېرته د پارلمان مشرانو په پاکستان کې د آئین په اړه خبرې وکړې او په اشارو کې یې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال په هغه پریکړه باندې نیوکې وکړې چې کم ترخوا لاندې په پنجاب کې د مئی په 14مه انتخاباتو پریکړه کړې ده. خو د ګولډن جوبلی په دغه ګډه کې ګډون کړي د سپریم کورټ قاضي فایز اساخ په لوینا کې وویل چې د سیاسي تقریرونو سره اتفاق نه لرم، خو د آئین سره کلک ولاړ یم. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرسا، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 کلو هرسا. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي.
نن د وزیر اعظم شاه بشیر په مشرۍ د پاکستان جمهوریت غورځنګ د حکومت یو کال پوره سو. پروسش کال پی ڈی ایم د عدم اعتماد تحریک له لارې د تحریک انصاف مشر عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کړ او د اپریل پر یولسمه یې شاه بشیر په وزیر اعظم وټاکلې. شاه بشیر په تیر یو کال کې د خپل حکومت ستاینه کړې خو مخالف ګوند تحریک انصاف یې بیا یو شمېر ناکامۍ حسابوي. په پېښور کې زموږ همکار شبیر جان په خپل دې رپورټ کې د پاکستان جمهوریت غورځنګ د حکومت یو کلنې مودې جاج اخیستې دي.
دا پی ڈی ایم یا پاکستان جمہوری غورځنګ اتحادی حکومت خوشا کال پورا شوی دی. دوی پا پاکستان تحریک انصاف پا حکومت دوی با کال روانده چه کلا مخالف ڈلو کیو پا پاکستان تحریک انصاف تا آغا حکومت پانی دا تورون لگول چه ملک چلول نور جی بڑی رشوتون هم سیوا شوی دی چه لوجه حیوات دا دیر گرانه سرمخ شوی دی. امن و امان خراب دی دا ملک معاشی خارجه او داخل پالیسی هم دا دوی ناپوختیا لوجه دیر بد اغیزمن شوی دی. خو آیا دا کال تیردو وروستو کله نه چه پاکستان جمہوری غورځنګ یا پی ڈی ایم اتحادی غړو حکومت سنبال کړی دی دغه ننګونی کمې کړی دی او کنه او چې کومې ستونزې هیواد او ولس ترا پیښوي هغه تر کومه حده کمې کړی دی. نو پیښور کې خبریال او شننکي رفعت الله اورکزی مشال لیړو ته وایي چې د عمران خان په وخت کې کوم بد حالات وو د هغې نه نور هم سیوا شوي دي.
او ما په خیال باندې چې دی دا چې کوم حالات د عمران خان سب دور کې وو نور ډیر سنگین شوي دي. لکه هغه کې تقریبا 50-60% جدي نور اضافه شوي دي. ان کمنګي وان چې دی نن ته ملک چه دی ریکارڈ مہنگائی دے یعنی مطلب دا چې عمران خان سے پاتشی وے دا قیمتونو بندش دا شان خطو لگا هغه پکې څه چینج نشو روړل خو لتور خټول په دی حکومت راغلو غنا هغه خو بچو کنه هغه خو چې کم ملک سره زیاتی کړي او هغه زیاتی غته الټه فائدہ شو او پی ڈی ایم جو ماتونه چي دي دوه ته نقصان شو. نو اوس دو چي دي یو کال نه بالکل دو هر فرنٹ باندې چي دي دو بالکل ناکام دي. آئی ایم ایف سره ڈیل نه دی شوی. پاکستان کله یو ملک ته سوال کوي کله سعودیا ته سوال کوي کله چین ته وایي.
نوموړی وایي چې موجوده وخت کې کم بد معاشي او د ګرانې حالات دي نو عمران خان ډېر په اسانه د عام ولس ملاتړ او ووټ ترلاسه کولی شي ځکه چې د لاندې او غریبې طبقې ژوند ډېر زیات ګران شوی دی. خو ځینې پوهان بیا نظر لري چې په معاشي توګه که پی ډی ایم بریا نه ده ترلاسه کړې خو په خارجه میدان کې خارجه پالیسۍ کې تر لږ ډېر بری موندلی دی. پېښور کې خبریال او تجزیه کار محمود جان بابر وایي چې د عمران خان حکومت په آخري وختونو کې روس ته په داسې حال کې دوره کړې وه چې کله روس په یوکرین حمله وکړه او دغه دورې له وجې پاکستان ته په خارجه ډول غټ ستونزې رامخته شوې کوم چې دی حکومت په غوړه ډول تر ډېره حد هواري کړې دي.
پاکستان ته ډېر مشکل چې کوم هغه ته دی خارجه پالیسي وه چې کومه د عمران خان په اخرنو ورځو کې ډېره زیاته بدله شوې وه او ټولې دنیا ته دا ښکارېده چې پاکستان چې کوم دی نو هغه دې وخت کې نیغ په نیغه د روس کمپ ته لاړو. نو بیا هغه د دې حکومت لپاره ډېر لوی چیلنج و چې دنیا سره واپس تعلقات څنګه بحال کړي خصوصا هغه ملکونه کوم چې ده امریکی ملګری هغه خارجه محاظ باندې په خپله دا غنم چې سنا سم مشکلات دي کابو کړی دي واپس خپل مسلې حل کړی دي. خبره دا ده چې سم مشکلات لا اوس هم شته خو د دې نه چې کومه تمه وه او چې کله دې نوې نوې را او دې چې کومه خبره کولی نو موږ دا خو ډېر لږ جماعتونه دي او ټول پاکستان چلولې دا به عمران خان په مقابله کې دا مل ډېر خو چلی خو زه خو په خپله دا غنم چې ډېر خو نه چلول.
دغه شنن کې وای چې دا وخت پی ډی ایم حکومت ته یو خوکه معاشي حالات او ترهګری په شان غټه ننګونې دي. نو ټولو غټه مسله ورته د سپریم کورټ لخوا په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې په مئی کې د ټاکنو کول دي کوم چې مرکزی حکومت سو سواره ویل دي چې یو خو ټول ملک کې سرشمیره روانه ده او بل ملک کې مخ په زیاتېدو ترهګری پیښو او معاشي کشالو له وجې دا وخت ټاکنې نشي کولې. دغه ډول تېره ورځ مرکزی حکومت د وسلوالو پر ضد د عملیاتو کولو پریکړه هم کړې ده. دا د منره چې تېر کال د مخالفو ډلو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ د عمران خان حکومت د بې باورۍ تحریک ته لارې ختم کړو او پی ڈی ایم لخوا پاکستان مسلم لیگ نون شهباز شریف وزیر اعظم وټاکل شو. عمران خان تورونه لګول چې د حکومت د هغه وخت د پوسټ سره لخکل جنرل قمر جاوید باجوا او د بهر ملکی سازش لاندې لرې کړی شوی دی. بلخوا عمران خان په موجوده اتحادی حکومت تورونه لګولې دي چې د دوی د غلطو او ناکامو پالیسو له وجې ملکي ګرانی د تاریخ لوړې کچې ته رسېدلې ده او د عام ولس ژوند تېرول ګران شوی دی. خو بیا موجوده حکومت د هغه دغه تورونه ردوي او دوی د دې ذمهوار دغه خوشا درې نیم کاله حکومت ګڼي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د اپریل په لسمه نیټه په سوات کې د ملاکنډ ډیویژن اقلیتونو لپاره شپږ ورځنی د تربیتي ورکشاپ سرته ورسېدی. په دې اړه به تفصیل له نیاز احمد خان واورو.
د سوات په پیزاګټ بای پاس کې د صوبای حکومت لیزان او اقلیتی امور محکمې تر سوري لاندې شپږ ورځنی تربیتي ورکشاپ په اخر ورځ د مقابلې امتحان په اړه د ضلعي انتظامي هغه افسران چې د مقابلې امتحان په ذریعه برتی شوي روزنه ورکړه. تربیتي ورکشاپ کې د سوات، بونیر، شنګلی، دیر او چتران له پنځه اویا زلمي او پیغلې شامل وې. د سیدي شریف نرسنګ کالج زده کوونکي بینش جاوید وایي چې اول ځل یې داسې تربیت په واغستو.
مختلف ټرینرز رالو، موږ ته هر داسې شیزونه وښول چې کوم زموږ د ایجوکیشن او اکیډمیک نہ علاوہ مونگ دا چکم خو لے کے گی اور ڈیر زیاد مونگ دا دینا دا فائدہ واغستہ ڈیر ہر سمنگ دے سے ذکر چ مینورٹیز ابارہ اور مونگ ڈیر زیاد تھینک فلی اور مونگ واڑو چی نور پروگرامز ہم دے سے ارینج شی چی کم خلق پکورونو کی ناسی کالجز تزی خو آگو تدا پتا نہیں چ مینورٹیز دا پارا کم کم اپرچونیٹیز دی کم کم سٹیجز دی آگے دا پارا اور ایون روجوا آگے کی بیا ہم زمونگ ریفریشمنٹ زمونگ ہر سا فیسٹیولز اور زا کرسچن کمیونٹی نیم اور زمونگ اختر پکی مونگ دوسرا سیلیبریٹ کو.
د بونیر کومی کومار چې په سکول کې استاد دی وایي چې وړمي ذریعه د ملکن ډیویژن بیلابیلو ضلعو اقلیتو ظلمو او پیغلو سره لیدل کتلو شول او هم یې تربیت واغستو.
نو دلته مونږ د مختلف د پاکستان نه مختلف زیګونو نه ټرینرز راغلي ول او مونږ له ټریننګز راکړل او دې سره سره چې دی نو په پاکستان کې چې څونو ماینورټیز دي د هغو د حقوقو په باره کې زموږ سره خبره وکړه او زموږ د ټریننګز په باره کې مونږ له دغه راکړل ټیپسونه راکړل. فائده خو سر مونږ ډیره زیاته وړي چې انٹرویو په باره کې مونږ ته وی سی ایس ایس کم چې کمپټیټیو ایگزامز دي کم چې کمیشن په ترو راځي مونږ ته پته نه چې ماینورټیز لپاره کمپټیټیو ایگزامز څونه ضروری. زموږ پښتون سوسایټي ډیر زیات محنت کوونکی سوسایټي ده خو دلته چاته کمپټیټیو ایگزام پته نه.
تربیتی ورکشاپ تابع کوونکی د شخصي ادارې مشر کاشف خان وای چې د سیمې اقلیتو لپاره د تربیت کې هغه موضوعات اخو ده شوی چې د پیغلو او ظلمو پر راتلونکي وخت کې پکار راشي.
دوی ته ځکه ضرورت راغی چې د دو نور خو د دوی ایکسپوجر شته خود د اپورچونټیز پته نه و دوسر دسه اپورچونټیز نو راغلی چونکه دا فولی فنډډ اوکاف پروجیکټ دی نو دغه شان اپورچونټی دوی نه و راغلی. دلته کې زمون سره پسې 75 ماشومان کې مونږ ته دونه فیډبیک واغستو نو پاره کې 90% ټرین هغه کسانی چې هغه چرته کې دسه ټریننګ وسه پوری نه واغسته پاره کې د کانفیډنس کمې او هغه خبرې نشوي کوله. دلته کې ولا مونږه کیپاسټی بلډینګ باندې ډیر فوکس وکړو چې دوی مخ کې راشي او دوی هم د دې معاشري یو اهم یو رکن جوړ شي.
تربیتی ورکشاپ په اخر ورځ مشر مینما د سوات تحصیل بابوزی مرستیال کمشنر اصغر سورانی وروسته مشال ریډیو ته وویل چې ضلعي انتظامیه د ظلمو او پیغلو داسې تربیتی ورکشاپونو ستاینه او حوصله افزایي کوي.
ګورنمنټ خو همیشه د پاره د درنګې سیزونو سره ودرېږي چې د سوسایټي چې کوم هغه سیگمنٹ وی چې هغه راوچتېږي په هغه باندې همیشه د پر کوشش کوي چې د دیرنګې سوسایټیانو د دیرنګې چکم دې پروګرامات حوصله افزایي وشي. اوس هم چکم دې د مونږ دوه درې چکم دې اسیسټنٹ کمشنر چې ریسنټلی کوالیفایډ دي هغه سره ریسنټلی د کمپیوټری ایگزام نه فارغ شوی دي هغه بقاعده د ټریننګ حسابا او همیشه د پر مونږ دوی ته دا ویلي دي چې سټیمو تاسو د اکټیویټیز ارنج کوي نو ان شاء الله ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن به تاسو سره کافی تعاون کوي.
تربیت پوره کې دوه تربیت اغستونکو ته تعریفي اسناد او بازو ته نقد انعامات او ډالۍ هم ورکړی شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او سم د روجې بیانونو ځانګړې لړۍ تر ازو نن به د قانون سور لړۍ او قانون پابندي پر ارزښت له ذاکر الله مفتي ذاکر الله ذاکری زخه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ملامت او د سلامت یا د وړ او د پړ د پاره زمنګ سره قانون موجود دی. نو کچیر د دوو په مابین کې یو قضیه موجوده نو کاغه سړی بادشاہی او بل سړی د عام رعیت نه وي نو به هم د لپاره پکار دي چې محکمې ته حاضر شي او خپل قضیه وړاندې کی او په قانوني توګه باندې خپل مسأله په وړاندې بوزي او د قاضي د فیصله انتظار وکي. خپل اجراءات کول خود سری دا بیخي غلط خبره ده او دا یو ناروا کار دی. کم یو سړی په یو وظیفه باندې ګمارل شوی دی او دا خپل چوکۍ او منصب نه غلط استفاده کوي نو دا غلطه استفاده د خپل منصب نه دا هم شرعاً حرام ده. د دې په دوه مثال درته بیان کما. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې د مصر د والی زوی هغه یو مصری په دې خاطر باندې اوه چې باید زه د والی زوی ما او اول زه په اس باندې سپور شم او زه باید اول لاړ شم ته ولی مانه مخکې شوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د والی زوی ونیو او هغه عام وګړي ته ویل چې راشه خپل انتقام ته واخله. او ته هم دا وه پچابک او متروکه باندې او د ته ویلی او کلمه ورته ویله منذ کم استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا لسو خراسیتا سو خلق غلامان کړي دي حالن چې د خپل مور نه اوې آزاد پیدا شوې دي. حضرت عمر ابن عبد العزيز رحمت الله عليه ته چا ویلی چې اے امیر المؤمنین ته ولي هدیه نه قبله دخل کو تحفی ولی نه قبله رسول الله صلی الله علیه وسلم خو به تحفه قبله ولا ناغه ورته فرمایل چې د نبی علیہ السلام په زمانه کې چې خلکو کمی هدیه راوړلې هغه د الله تعالی د قرب ذریعه وه او د نبی علیہ السلام لپاره هدیه وه او نن چې د رشوت محض دی نو زه رشوت نه قبلم رشوت حرام دی. دلته وګورئ تاسو دې مبارک په دې خاطر باندې دا تقوا وکړله چې هغه نه غوښتل چې خپل منصب او خپله چوکۍ دا غلط استعمال کی نو چوکۍ غلط استعمالول دا شرعاً ناروا او حرام کار دی. کم کسان چې په اسلام پوهیږي خو خبره ده که په اسلام باندې نه پوهیږي نو اقلن دوی د اروپا ته وګوري غرب ته دی وګوري نور هیوادونو ته دی وګوري چې هغه خلک هیڅکله هم د خپلې چوکۍ غلط استعمال نه کوي او که چیرې ممکن د ټول ملت نه بیا غوي عفو غواړي او بخنه غواړي نو دوی ته پکار دي چې که په اسلام نه پوهیږي نو د دنیا په امور خو باید پوه شي دنیا ته وګوري او د دنیا سره سم چلن وکړي. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.